السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې هلي او پیرزونه قبول کړي د دې غړې په اولنې نیمایي کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمایي کې یې 2 هفتوارې خبرونه تاندې هلي او روښانه مستقبل اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وایي
ستړي مشهیدوم به د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په شانګله او بيشام کې د پرمختیايي پروژو اعلان کړی دی د افغانستان یو رسنۍ وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې داوا کړی چې د افغان خاورې په ګوندی هیواد تاجکستان کې یو شمیر توغندي وشتې دي او د اوکراین په محاصره خار ماریوپول کې مدافعت کوونکي له روسي یلغلګرو ځواکونو سره د ورستۍ جګړې سره مخامخ دي چې د علامتي بریا په تکل دي او ست مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په شانګله او بيشام کې د پرمختیايي پروژو اعلان کړی دی شابه شریف پرون په بيشام او شانګله کې ولسی غونډه تا د وینا پر مهال په شانګله کې د میډیکل کالج د جوړولو ترڅنګ د بجلی پر ګریډ سټیشن روان کار په درې میاشتو کې دننه د بشپړولو امر وکړ نوموړي په بيشام کې جلسې ته وویل چې حکومت باید له بيشام تر سواتا ایکسپریس سړک جوړوي شابه شریف پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې په صوبه کې د اوړو نرخونه کم کړي
لنډو روزه کې ما د روزې په میاشت کې په سو سو بو کې رمضان پیکټ په لړ کې چینی اوړه ارزان کړی ما په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت ته هم وینا کړې وه اوس پرې عمل څومره شوی دغه به لسته معلومه وي زه یو اعلان کوم چې د پنجاب حکومت به په خپلو پیسو دلته اوړه ارزانوي زه وایم چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم دغه رنګه اوړه ارزان ورکړي
د اپریل په میاشت کې د وزیر اعظم تر منتخب کېدو وروسته شاباد شریف د اپریل پر 28 نیټه هم شمالي وزیرستان ته تللی و خدای لومړی ځل دی چې په خیبر پختونخوا کې جلسې کوي په گلگت بلتستان کې په ټرافیکی پیخه کې د بهرنیانو په ګډون 13 کسان جوړل شوې دي د هونزا پولیسو مشر ظهور احمد د مای پر اتمانه ټمه شالې ډیو ته وویل چې پرون هونزا ته د سیلانیانو روان کوچ سما پرنګر سیمه کې د سړک غاړي حفاظتي دیوال سره وجنګېدو نو موړي ویل چې په دې پیخه کې 15 بهرنیان چې په کې 14 فرانسویان او یو کینیډایی وګړی وو زخمیان شول پولیس وای ټپیان دی روختون تر سوالی دی دا په داسې حال کې دا چې د مې پرومن ایټه د گلگت بلتستان په هونزا کې د حسن آباد پل د نړۍ دوله کبله د پاکستان او چین ترمنځ د قراقرم سړک بند شوې ده چارواکي وای چې د مې پرومن ایټه د ووري ګټ په ششپر ډنډ کې پریوت چې له کبله سیلاب راغلی او د حسن آباد پل یې مات کړ د افغانستان یو رسنۍ وایي چې اسلامي دولت وسوالې ډلې داوا کړی چې د افغان خاورې په ګوندی هیواد تاجکستان کې یو شمیر توغندي وشتې دي خو طالب او تاجک چارواکو په سمدستي توګه د دې راپور پخلی نه دی کړی افغان اسلامي اجانس وایي چې نن د مې پاتمه اسلامي دولت وسوالې ډلې په یو خبر پاڼه کې داوا کړی چې پرون د مې په 8 د افغانستان د تخار ولایت د خواجهغر ولسوالۍ نه په تاجکستان کې په ناسرګند پوځي اهدافو وو توغندي وشتې دي نورو افغان مطبوعاتو هم د ځینو ځایي سرچینو جنومونه نه دي خودل شوی په حواله په تاجکستان کې د توغندو وشتو راپورونه ورکړي دي خو تاجک امنیتي ادارو سره نږدې سرچینو مشال لیدو ته ویلي چې د افغان خورې نه په تاجکستان کې د توغندو وشتو هیڅ خبرونه نشته او وروستي خبر دا چې د اوکراین په محاصره خار ماریوپول کې مدافعت کوونکي له روسي يرغلګرو ځواکونو سره له وروستۍ جګړې سره مخامخ دي چې د علامتي بریا په تکل دي دا په داسې حال کې ده چې روس سبا په دویم نړیواله جګړه کې د بریا ورځ لمانځي د دواړو خواو چارواکي وایي چې په ماریوپول کې د فولادو له کارخانې نه د ولسی وګړو انخلا مکمله شوه خو د پاتې جنگیالو برخلیک معلوم نه دی ټاکل شوی چې نن به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ویډیو لینک په ذریعه د جیو هیوادونو مشران سره به لپاره ونی د روس د يرغل پر وړاندې د کی پر جګړې خبرې کوي همدې حال کې په ماریوپول کې د ازوفستال د فولادو د کارخانې نه د ولسی وګړو د انخلا نه پس اوکراین د روسي ځواکونو له نوو شدیدو حملو سره مخامخ ده د هغه کارخانې څخه د ولسی وګړو د استول عمل پر دې سربېره په تیرو دورو کې بشپړ شو چې روس پر هغه ودانه او هغه ستراتیژیک خار حملو ته دوام ورکړ چې له وجې ماریوپول تر ډیره په کندواله اوړېدل
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته زمنګ همکار مجید بابر د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې اول نیمای کې تاسو ته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې دوه هفته واره خبرونه تاندې هلي او روخانه مستقبل هم اوریدل شي. د مشال ترڅنګ وسې ورزو د دې غړې اول نی ریپورت ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د ملکان ډیویژن شانګلې او بشام دوره کړی دا او التکی ولسی غوندو ته وینا کړی دا چې پکې یې په شنګله کې د طبي کالج یا میډیکل کالج او برېښنا کوټ یا بجلی ګریډ سټیشن او دارنګ یې له بشام تر سواته پورې د ایکسپریس جوړولو اعلان کړی دی. الته د عمران خان د په مشرۍ په خوانی حکومت باندې هم شهباز شریف نیوکه وکړي، خو ځای خلک بیا وایي چې دغه اعلانونه کوم وزیر اعظم شهباز شریف کړی په کار د چې د عمل شي. په دې حق له سواته نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د خلیفہ ورس د وخت وزیر اعظم میا شهباز شریف شنګله بشام کې عمومي جلسې ته وینا کې ویلي چې د تیر حکومت ناقص پالیسۍ لوجه په ملک کې ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې، د خوراکي شیانو قیمتونه پورته شوې. دوی ویل چې پنجاب حکومت به چری هم په خیبر پختونخوا غنم نه بندوي. وزیر اعظم ویل
ابھی میں نے رمضان شریف میں میں نے چند صوبوں میں
کې ما د روزې په میاشت کې په سو صوبو کې رمضان پیکج په لړ کې چینی اوړه ارزان کړي. ما په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت ته هم وینا کړې وه. اوس پرې عمل څومره شوی دغه به لسته معلوموي. زه یو اعلان کوم چې د پنجاب حکومت به په خپلو پیسو دلته اوړه ارزانوي. د پنجاب وزیر اعلی به اعلان کوي. زه وایم چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم دغه رنګه اوړه ارزان ورکړي. وزیر اعظم میا شهباز شریف جرسکی په شنګله کې د بجلی لوټرین ختمولو په اړه د منصوبې اعلان وکړو او بیا په شنګله کې د میډیکل کالج جوړول اعلان او د ترڅنګ د سی پیک سره د پیشام نه تر سوات پورې ایکسپرس وی جوړولو او نور اعلانو په اړه د شنګلي اوسیدونکو پروفیسر عطا الرحمن عطا وایي
خبداوی چې دلته د کم انډستریال زون د جوړولو اعلان شوی او پای کار شوی دای سره به دلته د روزګار موخې په لاس راغلی وي او د شنګلې خلک یا زلمی چې کم د کویلې په قانونو کې د غي زندګي اکثر د لاس ورکی او ډېری مسلې تر جوړې شي په دغه هغه کې بل کمیرا غلو. بهر حال په موجوده وخت کې وزیر اعظم چې کوم دوره شوی دا او د شنګلې د پاره چې کوم څو اعلانونه شوی دي دلته زده خبره کول غواړم چې دغه اعلانونه چې دي نو دا د تش اعلانونه پاتې نشي، دغه اعلانونه باندې د زر زر کار شروع شي.
وزیر اعظم دورې په اړه د جیو ټلویزیون ملکن ډیویژن بیرو چیف محبوب علی چې جلسې ته ورغلی وو وایي چې دغه جلسې نه داسې معلومیږي چې د مخالف ګوندونو جلسو جواب دی او ښکاري داسې چې وزیر اعظم به په ټول ملک کې داسې جلسې را روان وخت کې کوي.
یقینا دا د پی ټی آی د کاونټر کولو لپاره یو داغي ډېر اهم ستراتیژي وایي چې خلک چې کوم دی هغه په دغه خبرو باندې خوشاله کی ورسره وسره هغه د اعلان وکړو چې یاره د کوم پروجیکټ چې هغه اعلان وکړو چې بده باندې به په دریو میاشتو کې دننه دننه یا کار شروع کیږي یا مکمل کیږي. با نو زدا غنم شیرا انتخابات څنګه چې دغه د جلسې دنن کمی خبره نخ کاری دا پی ټی آی خو ډیر زیاته تادی کوي او غي خو دا وړي شیرا زر تر زر انتخاباتو شي. خو زما سي خپل د خیال لکسن چې شهباز شریف نن په خپل جلسه کې خبرو کړ چې موږ به اکونومي په ټریک باندې راولو، موږ به په ملک روزګار پیدا کوو، موږ بدلته یونیورسيټي جوړو، موږ بدلته د ډالر د کمولو کوشش وکړو، دغه رنګې موږ به د ملک د معیشت لپاره ګامونه پورته کوو. نو دا سي ښکاری دا لکه اغي چې انتخاباتو ته ډیر زیاته تادی نه او غیر ټیک ټاک د خپل چې بقای کم یونیم کال ټینیور د یونیم کال کم وخت دغه پاتې ده هغه دغه وخت چې کم ده دا پوره کول غواړي.
وزیر اعظم میا شهباز شریف په داسې حال کې د منتخب کې دورسته اولنی عوامي جلسه شنګله بشام کې کړي چې دینا یو ورځ وړاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې اوس په مخالفت کې ده میاوالی کې جلسې ته وینا کې په ملک کې د عام انتخاباتو غوښتنه کړي او موجوده حکومت یې د یو سازش پرخه ګرځولې. ولی حکومت کې موجود اتحادیان وایي چې حکومت به خپل نیټه پوره کوي او یو نیم کال وروسته به په مقرره نیټه ملک کې عام انتخابات کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال خبرونو کې هم دغه سره تړلې یو بل موضوع باندې ریپورت لرو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن یا حزب اختلاف لیډر لا هم نه دی ټاکل شوی. البته د تحریک انصاف په ټیکټ د پیښور نه منتخب شوی نور عالم خان مشال لیډوتول د پخپلا یو بل غړي راجا ریاض، گرینڈ ډیموکراټک الائنس ډلې او ځینو نورو هم د اپوزیشن لیډر لپاره درخواستونه ورکړي دي او ممکنه ده چې د روان بجټ نه وړاندې کوم یو اپوزیشن لیډر وټاکل شي. بلخوا چې د اپوزیشن لیډر نشته نو د راتلونکي بجټ په وړاندې کولو به څه اثرات غورځيږي، دا او یو شمیر نورې پوښتنې شاهنواز ترکزي په دې رپورټ کې جواب شوې دي. راځي چې په ګاډي وورو.
پاکستان کې هر کال د جون په میاشت کې کلنې بجټ وړاندې کیږي. دغه بجټ د پاره په کاروي چې حکومت یې وړاندې کې اپوزیشن په باسو کې او په متفقه ډول پاس هم شي، خو د پاکستان په قومي سیملې کې تر دې دمه د اپوزیشن لیډر نشته. د گرینڈ ډیموکراټک الائنس ډلې د قومي سیملې یو غړي غوث بخش مهر د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د اپریل په 28مه د اپوزیشن لیډر په حواله سره ویلی،
هم اور کیو ډی کټه هم 6 ممبر هم
دی وای مونږو د قافلیکش په غړیو ممکن دی اپوزیشن لیڈر اعلان شي. حسین الہی هم ما سپورٹ کوي، جی ڈی اے او مسلم لیگ قاف هم ما سپورٹ کوي،
دونوں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں.
سپورٹ معنی دی وطن سره مرسته کول او یا ور سره پلارتل. د غوث بخش مہر نه علاوه مسلم لیگ قاف هم په 28 اپریل د اپوزیشن لیڈر د پاره دغه غون یو غړي حسین الہی نو د قومي سیملی سپیکر ته استول. دا خو لا هم نه معلومه چې اپوزیشن لیڈر به څوک یو کله به انتخابيږي، خو کتر د بجټ اجلاس پورې دغه مشر منتخب نشو، آیا بجټ به وړاندې شي؟ شاهد حمید د 3 کلونو راهیسې د صوبایي سیملې خیبر پختونخوا رپورټینګ کوي او په پارلماني چارو پوه دی. مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
سیملې اجلاس لپاره کورم ضروري، هغه لپاره د اپوزیشن یا ګورنمنت ضروري نه چې کورم پورا دی او پکې بجټ پېښ کیږي یا پکې چې هر څه هغه کیږي ایجنډا پکې راوستل کیږي او هغه ایجنډا باندې کاروای کیږي نو هغه لیګلی سوسوسل داسې هم شوی دی. دلته کې پی سملې کې هم شوی دی چې اپوزیشن بایکاټ کړی دی، پورا سیشن یې بایکاټ کړی دی، بار تللی دی او بجټ چې کم دی پاس شوی دی.
د پاکستان د قومي سیملې د رولز اف پروسیجر یا قانوني طریقې د پنځم باب یا د یو کم څلوېختمې مادې په مطابق چې وزیر اعظم ټاکل شي، تر هغه وروسته وزیر تر زره د سپیکر لخوا د اپوزیشن لیډر نوم هم اعلانېږي. په قومي سیملې کې د پخواني واکمن تحریک انصاف ګوند غړو د اپریل په نیمایي کې د خپلو څوکیو استعفاګانې ورکړې وې، خو دغه استعفاګانې لا هم نه دي منظوره شوې. خو بیا هم تحریک انصاف ګوند تر دې وخته نه دي ویلي چې هغوی خپلې استعفاګانې واپس اخلي او یا نه، او نه تر اوسه پورې په اپوزیشن کې د کېناستو اعلان کړی. که د تحریک انصاف ګوند د غړو استعفاګانې نامنظوره شوې، دغه ګوند به د اپوزیشن لپاره تر ټولو غټ ګوند وي. د تحریک انصاف په ټکټ د پیښور منتخب شوی د قومي سیملې غړي نور عالم خان د مۍ په 6مه مشهد لري ته خدا خبره تسلیمه کړه چې د پخپله هم د دغه ګوند یو بل غړي راجا ریاض، گریټ ډیموکراټک الائنس ډلې او نور هم د اپوزیشن لیډر لپاره درخواستونه ورکړي دي. خو ویل تر هغې وړاندې چې څوک په اپوزیشن لیډر منتخبېږي خبرې نشي کولی. نور عالم خان، راجا ریاض دواړه د هغه غړو په ډله کې شامل دي کومو ته چې تحریک انصاف ګوند منحرف یا د ګوند اصولو په خلاف تلونکي وایي. تحریک انصاف الیکشن کمیشن ته یو درخواست هم ورکړې چې د دغه دواړو په شمول څلیرش غړي منحرفه دي، باید غړیتوب یې ختم شي. په دغه درخواست الیکشن کمیشن اف پاکستان کې اورېدنه هم د مۍ په 6مه شوې، خو د تحریک انصاف د وکیل په درخواست دویمه اورېدنه د 10 مۍ پورې ځنډېدلې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
دا مشال خبرونو کې ورته یو بل رپورت دا مسلم لیگ نواز په مشرۍ وفاقي حکومت د یو ملي نصاب عملی کولو په اړه د غونډې رابللو اعلان کړی دی. دا اعلان د منصوبه بندۍ او پرمختیایي چارو وزیر احسان اقبال د مې په 15مه نیټه په ټویټر پاڼه وکړه، خو البته په دې اړه یې کومه دقیقه نیټه نه ده ورکړې. له دې وړاندې د تحریک انصاف په مشرۍ پخوانی حکومت هم د ټول هیواد لپاره د یو شان تعلیمي نصاب تعلیم اعلان کړی و چې بیا یې د اپوزیشن لخوا مخالفت وشو. د احسان اقبال په اوسنی اعلان هم ځینو ګوندونو نیوکه کړې دي. دغه سیاسي ګوندونه او ځینې پوهان وایي چې د پاکستان په آئین کې د 13 بدلون وروستو نصاب جوړول د صوبو په واک کې دي او په کار ده چې وفاقي حکومت د دې آئینی اختیار په لاس کې اخیستو نه ډډه وکړي. تفصیل د شاهین بنیری رپورٹ کې اورو.
د منصوب بندي او پر بختیا وفاقي وزیر احسن اقبال د مې په 15مه په اسلام آباد کې د یو غونډې نو ورستو په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې حکومت پریکړه کړې ده چې د سکولونو نوی نصاب تبا یو ځل بیا کتنه کوي. لدی وړاندې د عمران خان په مشرۍ حکومت د سنگل نیشنل کریکولم په نامه د یو قومي نصاب د عملي کولو کار پیل کړی و او پړومبې مرحله کې لوړومبي جمعه تر شپږم جمعه پورې نصاب هم جوړ کړی و چې بیا د ځینو صوبو لخوا د مخالفت سره مخ شو. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني لیډر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابکو ویل چې په ټول پاکستان یو شان تعلیمي نصاب عملی کول د اتلسم آئینی ترمیم څخه سرغړونه ده او د هغه ګوند به مخالفت کوي.
تعلیم چې د صوبایي محکمه ده یا د صوبایي سبجیکټ ده اوس بیا دا د کم آئین د لاندې دا مرکزی حکومت چې دی هغه دا هڅه کوي چې یو کریکولم جوړ او لګي دا چې لکه پی ټی آئی دا که مسلم لیگ دی دا هغوی دا ایجنډا چې دا هغه شریکه ده په دې متفق دي. یعنی کم کار چې د پی ټی آئی د حکومت نه پاتې شو نو هغه کار هو د مسلم لیگ حکومت سرته رسول غواړي. دا ماورای آئین اقدام دی. عوامي نیشنل پارټۍ خو ډیره مخکې واضحه توګه باندې ویلي دي چې تعلیم چې دی دا صوبایي محکمه ده د اتلسم ترمیم د لاندې
د په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې سرکاري سکولونه شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې خپل خپل نصاب پر مخ وړي او یو څنګه هم په خپلو چارو کې د بلې ادارې مداخلت نه مني. د تعلیم د چارو پو او لیکوال پروفیسر نورالامین یوسفزی وای چې پاکستان د بیلابیلو قانونو هیواد دی نو باید د نصاب په جوړولو کې د دغه قانونو تاریخ ژبې او کلتور ته وړتیا ورکړل شي. نوموړی زیاتوي چې په دغه اړه خبرې کیدی شي خو باید صوبې د خپل واکا به برخې نه کړل شي.
دو خبرې په ایجوکیشن کې پر رویه کې بدلون او په کلتور سره د هغوی مطابقت نو دا الکیږي چې د خپل کلتور مطابق جوړ شي. باقی پاتې شو د پاکستان یا موږ چونکه یو وفاق کې اوسو نو هغه خبرې داسې کېدی شي چې په پنجابۍ کې هم پاکستانیت خودل شي په بلوچۍ کې هم په سندۍ کې هم او هغې دپاره موږ کې چې کوم روحانیت ته شریک او مشرکیت ته په هغې کار کېدی شي چې په نصاب کې هغه صوبو کې وردن نه شي. دا د فطرت خلاف ته چې ته دغه تهذیبي بیک ګراؤنډ او د دې ژبې او د کلتورونه وهې.
د تعلیم د چارو یو بل پو او د پېښور پوهنتون استاد سید عرفان اشرف بیا وایي چې د تحریک انصاف وفاقي حکومت زکا د قومي نصاب په عملي کولو کې پاتې راغلی وو چې د چا سره مشوره نه کوله. نوموړی زیاتوي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت په دغه اړه قومي مباحثه جوړول غواړي نو دا د ستاینې خبره ده.
زه دا غنم صدقې د مشورې لپاره دوړ لیول باندې صوبایي او فیډریشن دوړ لیول باندې ایکسپرټس پکار دي. کچری صوبې دا په بیل کوي نو بیا هغه کې دا ډېر احتمالي ساغه کې صوبو کې زکم مین ګوندونه سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټیاني هغه مناپلی جوړي او بیا هغه مناپلی نه پس هغه یو ګینګ غوندي جوړيږي په تعلیم باندې به قبضه کوي. نو موږ دا وایو چې دا د شهباز شریف حکومت بینر د لاندې دا یو ښه اقدام ده. موږ غواړو چې دا نصاب څوک دا ډیسکس کړل شي.
د پرمختیا او منصوبو بندي وفاقي وزیر احسن اقبال دا هم ویلي چې د استادانو د تعلیم او تربیت لپاره به په اسلام آباد کې یو ستر مرکز هم پرانیزي. نوموړي د تعلیم په پوهانو غږ کړی دی چې په دغه کار کې ورسره همکاري وکړي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې په دې ورستیو شو بلدیاتي انتخاباتو کې منتخب شوی استاذي وایي چې د سو میاشتو تیرېدو باوجود صوبایي حکومت ورته نه د پرمختیاي چارو لپاره پیسې ورکړي او نه هم دفترونه. په دې صوبه کې د دوو کلونو تر ځان وروسته د تیر کال په دسمبر او د روان کال په مارچ میاشتو کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي انتخابات وشول. صوبایي حکومت وایي چې د کابینې پر راتلونکي غونډه کې به د نوي منتخبو غړو د فندونو ورکولو په اړه فیصله کوي. په دې حقله تفصیل د مجید بابر ریپورت کې ورو.
په ځینو قبایلي د لوکي د بلدیاتي حکومتونو منتخب شوی غړي وایي چې د سو میاشتو تیرېدو باوجود دوی په عملی توګه کارونه نه دي پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لومړي پړاو کې د خیبر پښتونخوا په 1920 کې د 2023 میلادي کال د دسمبر په 19مه بلدیاتي ټاکنې وشوي چې پکې مومند، باجوړ او خیبر قبایلي دلې شامل وي. د مې په ومه مشال لري سره په خبرو کې د باجوړ قبایلي دلې د خولو پروژو کونسل مرستیال چیرمن شاه ولی مامون وویل چې د منتخب کېدو یې څه د پاسه شپږ میاشتې وشوې، خو نه دفتر شته او نه ورته حکومت ترقیاتي فنډونه ورکوي.
اغه جاوی چې را د 30 جون پورې خو زمونږ صحیح څه پان نشته او نستا اوس دفتر شته او نستا اوس چوکۍ او میز شته، نو دا مو مسلې نه چې 30 جون راشي بیا وګورم. تر ټولو اول شیخ او امن دی، لکه ته اوس دلته یو کوڅه جوړه یا سړک جوړه یا څه جوړه، هغه پان خو به ملا ملاویږي. اول خو ته امن ضروري دی چې یاره دلته هغه انجینیر لاړ شي، هلته هغه مزدور لاړ شي،
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو د قانون د 350 مادې له مخه په صوبایي کلنی بجټ کې به د ټولو صوبې په ترقیاتی بجټ کې 30% د بلدیاتی ادارو لپاره مختص وي. د 2019 او 2020 میلادي کال په کلنی بجټ کې د بلدیاتی ادارو برخه 640 روپۍ جوړېده، خو منتخب غړي وای چې صوبایي حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. د مای پښپګما د مومندو قبایلی دلی د ترګرو کونسل مرستیال چیرمن اسفندیار مومند وویل چې د حکومتي بی غوري پر ضد د احتجاج لاهی عمل تیاروي.
او زی مونږ به ان شاء الله یو اجلاس هم شوی دی، بل اجلاس چې د څو ورځو کې ان شاء الله اجلاس دی چې ټول غونځو نو ټول به کمباین خبره کوي خپل دی باره کې، او رومبه خو کوشش وکړو چې خپل حق وغواړو. که حق نه بیا به خپل احتجاج کوو شروع کیږو. نه جی مونږ ته خپل ځانې هیڅ نه دی میلاو، منګ هم دا تاسو چې بازا کنه با سلیکشن چې شو ما کارنګیو حلف او چچوره، باقی منګ تاسو کار مار ته فند هیڅ نه دی ملاو. زمنګ زه کې فرست ټایم الیکشن ودا منګ تا افس نه دی ملاو جی، او ول خلاص دا غنه دی کړي او اخر امر ته برا پاتې.
د بلدیاتی ټاکنو په دویم پړاو کې د صوبې پاتل سوزلو کې دا ټاکنې د روان کال د مارچ په 1 تر سره شوې، چې بکی کورما اورغزی شمالي او جنوبي وزیرستان قبایلی دلې شامل وي. د مې په وما له مشال ریډیو سره په خبرو کې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د شمالي وزیرستان د تحصیل رزمک چیرمن بلال بابر وویل چې د انتخاب یې 2 میاشتې وشوي، خو د خپلې سوکۍ سوګند یې نه دی پورته کړی.
یو تحصیل رزمک ته یو میران شاه دی او یو میرلی دی. تحصیل میران شاه او تحصیل رزمک دا دغه الیکشن کمپلیټ شو دی، ریزلټ اناونس شو کنه. او د میرلی چې کوم ریزلټ دی پاره کې لګ مسله وا، سلور پولینګ چې کوم دی پاره باندې بیا ری پول دی کنه، ری پولینګ بکی دی پوره دا ری پول چې لګ لټ شو یو نو دی وژنه هغه کار لګ لټ شو دی لکه میران شاه والا کس خلاف خسته او نه ما خسته دی او نه مو تر پر کار سٹارټ کړی دی. او اوس مونږ پر بیت کې یو اټلا د اختر اختر نه بعد بس دا چوکیان چې ختمیږي نن با چټه ختم شي ان شاء الله. نه بعد 10 یا 12 پورې به مونږ فارملی
مشال ریډیو د ورغزو کورمی خیبر او جنوبی وزیرستان د بلدیاتی حکومتونو لپاره منتخب غړو سره خبرې وکړې، خو د دغو ضلعو غړو هم سوګند پورته کولو او حکومت لخوا د ترقیاتی فنډونو نه ورکولو خبره وکړه. دا چې حکومت ولې د قبایلي ضلعو د بلدیاتی ادارو منتخب غړو د سوګندونو او فنډونو په اړه بې غوري کوي. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر فیصل امین ګنڈاپور د مې په ومه وویل چې د کابینه پر اتلونکو غونډه کې به په دې اړه پریکړې وشي.
پر دې هغه عربي فائنل دی ان شاء الله نیکست کابینټ کې دا وو عربي اپروول به وشي، او چې کله عربي اپروول وشي نو هغه بعد ان شاء الله وو سیستم به سم پراپرلی ال اوسو ته سٹاف ملو شو، ولې چې تاسو په دغه دالتا کبایلی لا کا جات کې بلدی خپل نام بالکل و نه سٹاف ورته ملو شو، چې چرته افیسز مون سره سرکاري الریډي گورنمنٹ انسټالیشنز کې اویلیبل و ټمپرری نو التا ورک نور، چې چرته بالکل سرکاري بلډینګ نو التا هغه ته رینټډ دغه واخصل نو ان شاء الله ود ان فیو ویکس دا چې کلارو دی دا سیستم سٹاپ دغه شي نو دغه سٹاپ فنکشن پراپر.
فیصل امین ګنڈاپور وویل چې صوبایي حکومت د بلدیاتی ادارو په قانون کې هیڅ بدلون نه دی کړی، خو په راتلونکي صوبایي بجټ کې د بلدیاتی ادارو لپاره د مختص شوی ترقیاتی بجټ شمیرې یې په ډاګه کولو نه ډډه وکړه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر ضلع د تیرا اوسیدونکو ګیلا کوي چې په ناقانونه توګه یې په سیمو کې ځنګلونه وهل کیږي. دوی وایي سیمه یې په ونو بوټو خیسته ده او حمله دې وجه سیلګری یې سیمې ته ورځي. د دوی په وینا که ځنګلونه وهل شي نو د سیمې خایس به ختم او چاپیریال به خراب شي. ځایي اوسیدونکو له چارواکو د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده، خو د خیبر پښتونخوا د ځنګلاتو څانګه وایي چې په راتلونکي اونۍ کې په دې اړه یوه غونډه کوي. تفصیل د فرهاد شینواري رپورټ کې اورو.
د تیرا اسد خان پردی مشال ریډیو ته وای چې تر اوسه هلته په تیرا کې د ونو او قیمتي بوټو په وهلو هیڅ بندیز نشته.
تر اوسه په روغ محکمه جنگلات هیڅ نه دی کړی، یاسې خو دوی باقی ویلو چې 290 خلکو لمو پیسې ورکو کنه، او دا چونکی درون په لګولې دي نو کریم ورکړي لري، خو هیڅ نشته، بالکل نشته تر اوسه پورې. نو خو خلک ټای کوي لار بوغلې روډي اره ماشینو ته لګېدلې خډیر خبر غډه ستا باندې شوینه کیږي او کټوي او غته نه جوړوي او دروازې فرنیچر یو شیبل شي چې شوی دار ته نه جوړوي، هیڅ هغه نشته. لارګای کټ کوي او کوزي ارلګي ادانه بغیر دا جړی بوټ چې کم میډیسنل پلانټ سي دوی وغیره ته نه جوړیږي په دا باندې هم شوري شویرو.
د تیرا د متاثرینو یو مشر سید کبیر پردی وایي چې کله تیرا میدان او راجګال نه خلک کډوال شول نو د هغه وخت رئیس په دې ځنګلونو وهلو شروع شوي او مخنیوي لپاره څو ګامونه نه پورته کوي.
حالت هیڅ کم نه و په دا محل د جنگلاتو کټای شروع شو. مونږ بار بار په هر فارم باندې دعوت چت کړو چې داغه د جنگلاتو کټای روانو، دا ډیر لوی ظلم روان دی او دا بند کړل شي. خو دا بد مرغه زمونږ आवाज یې چم نه اوریدو چې دا تقریبا اتلس کله وشول چې دا کټوی روانو. نو دا یو تیرای و سیحتي علاقه هم دو بایده خبره خو دا وا چې د غالوکې ته یې د خلک په وخت پرې کی وای او دا شون د خپل علاقې بود کړی وای. روزل بیا د محکمې جنگلاتو نه دا مطالبه کوم چې دوی د بلا تخیره د جنگلاتو تحفظ دی یقیني جوړ کړی.
ډیسټریکټ فارست افیسر یعنی د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې مشر محمد شکیل سرمو په دې لړ کې رابطه وکړه. نو دوی په یو رالیږلي پیغام کې وویل چې موږ په را روانه هفته کې هلته میشت پوځي چارواکو او ځایي مشرانو سره یو غونډه ایښي او د ځنګلونو د وهلو مخنیوي په اړه به پکې مهمې پریکړې رامخې ته شي. تیرا دره د پېښور نه په خوا شا سل کیلومتره فاصله باندې پرتا غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده. امنیتي ځواکونه وایي چې په 2018 کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې او امن پکې بحال شوی او په دې وروستو کې د سیلانیانو ورتګ هم پیل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو
لیکه ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
د مشال خبرونو کې اوس هم یو نړیوال رپورت شامل وو. د یوکرين په قلاباند خار ماریپول کې ورستي دفاع کوونکي د روسي يرغل کوونکو له سختې خونړي مقابله سره مخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د مای په نهم منځل کېږي په یوکرين کې یو علامتي بریا ترلاسه کړي. ټاکل شوی د یوکرين ولسمشر نن د وو سنتي هیوادونو یا جی 7 رهبرانو په یوکرين کې د روان جګړې په اړه بحث وکړي. صالح محمد صالح د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی سانګي ریپورت دراوروي.
د اوکرين په کلابنسي شهر مايوپول کې ورستي دفاع کوونکي د روسي ځواکونو له سختې خونړي مقابله سره مخامخ دي. د دوړو هیوادونو چارواکي وایي چې د ماریوپول د فولادو لیوي فابریکې د ملکیانو د استلو بهیر بشپړ شوی، خو هلته د اوکرين د پاتې ډیره جنگیالیو برخلیک نه دی معلوم. ټاکل شوی د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلينسكي نن یک شنبه د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی 7 رهبرانو ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. په دې وینا کې به د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د کیف د رواني مبارزې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړي. وروسته له هغې چې د ماریوپول د ازوفستال د فولادو له فابریکې ملکیان ولېږدول سول، اوکرين د روسیې شدیدو عملیاتو ته ځان چمتو کوي. په ورستۍ دوه ورځو کې لازوف سټال فابریکې د ملکیانو د وتلو پروسه تیزه سوې وه. هغه همداسې مهال چې روسیې پر دغې فابریکې او ستراتیژیک ښار ماریوپول چې اوس تر ډیره په کنډولو بدل سوی خپلو حملو ته دوام ورکاوه. ازوف سټال فابریکې چې وروستیو اوکراینی دفاع کوونکو پکې تر مځکې لاندې سمڅې او سنگرونه کیندلي، د اوکراین په روانه جګړه کې یو سیمبولیک اهمیت خپل کړی دی. د اوکراین چارواکو پرون شنبه وویل چې لازوف سټال فابریکې ټولې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان ایستل سوي دي. تیره اونۍ اټکل سوی و چې د فولادو په دې فابریکه کې شاوخوا 200 ملکیان او د اوکراین 2000 دفاع کوونکي پټ دي. د اوکراین د ولسمشر یو مخکښ سلاکار اولکسی ریستوفیچ ادعا وکړه چې اوکراین د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پر ډګر ځینې لاسته راوړنې لري. راپورونه وایي روسیه غواړي د می میاشتې د 9مې یا د بریا ورځې په درشل کې په اوکراین کې یوه سیمبولیک لاسته راوړنه ولري. د می 9مه د نازی جرمني د ماتې د ورځې په توګه په روسیه کې لمانځل کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې روانه غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د ماسپخین دوه نیمه بجې شوې. د دې غړې په اول نیمای کې مو دغه مهم موضوعات واوریدل چې وزیر اعظم شهباز شریف د سوات شانګلې سفر کړی دی. په شانګلا او بشام کې ولسی غونډه ته وینا کړې ده. ولته یو شمېر پرمختیايي پروژې اعلان کړې. البته ځای خلک وایي چې اعلانونه مخکې هم شوی، په کار د چا اوسنی اعلانونه عملی شي او خلکو ته حقيقي سہولت ورکړل شي. یو بل رپورت کې مو درته دا هم ویلې چې وفاقي حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي حکومت په ملک کې د یو شان تعلیمي نصاب نافذولو د پاره غونډه بلی او تملری چې دغه نصاب په ټول هیواد کې یو شان و لوستل شي او ورکړل شي. بیا بل ریپورت کې مو اوریدلی دی چې کم بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا بریالي شوی نمائندگان دی. هغه وایي چې دوی تفندونه نه دی ورکړل شوی، خو د خیبر پښتونخوا حکومت بیا ویلی دی چې راتلونکي د صوبایي اسمبلی د کابینې په غونډه کې به دغه مسله راپورته کړي او امید دی چې زر حل شي. او دغه وروستی ریپورت چې مو اوریدل نو په یوکرين قلابان خار ماریپول کې سخت جګړه روانه ده. روس د دویم نړیوال جګړې په مناسبت سبا لا یعنی د مې په 9مه د بریا ورزن مانځي او غواړي چې په ماریپول کې هم علامتي بریا ترلاسه کړي، خو د یوکرين ځواکونو لخوا د سخت مزاحمت سره مخ دي. او اوس هم د دې غړې په دې دویم نیمای کې درته د ژمنې سره سم اول تاندې هلی وړاندې کوو. فرخنده ست تاسو لپاره جوړ کړی دی او ورپسې مو هیر نشي چې روخانه مستقبل خبرونه هم درته لرو.
تاندې هلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
اوریدونکو، په تاندې هلی پروګرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پښتو ټپا یا لنډۍ او د دې د خزو سره په تړاو تاسو ته معلومات درکو. محفل یې ټول پرانا واخست چې د سروټی کې پوربل وزلیدنا. ټپا چې د پښتو شاعرۍ یو زوړ صنف کڼل کیږي، زیات ولسی رنگ لري. شاعران او لیکوالان وایي د ټپې د پیل وخت نه دی معلوم، خو پکې د ژوند د هرې مسلې او هر دور عکس لیدل کیږي. ځینې لیکوالان وایي د پښتو ټپې تعلق له پښتنو مېرمنو سره هم زیات دی. او ځینې بیا وایي چې ټپا په اصل کې د یوې پښتنې د زړه آواز دی. ټپا لکه ټپ زخمی ژوبل. اوریدونکو، د پښتو ټپې یا لنډۍ په اړه د مې په درېما د وړوکي اختر په مناسبت مشال ریډیو پر ټویټر سپیس کې یو بحث را جوړ کړی و چې پکې سیاستوال، شاعر او لیکوال افراسیاب خټک، د سوابي پوهنتون وایس چانسلر او د انګریزي ادبیاتو استاد ډاکټر ناصر جمال خټک، زموږ همکار چې تاسو ټول یې ډېر ښه پیژنئ هارون باچا، او زموږ یو بل همکار چې تاسو ټول یې ښه پیژنئ ساق خان ملمانو بو. خو زه تاسو ته په دغه پروګرام کې د پښتو ټپې او د دې د خوځو سره په تړاو معلومات ترکوم. لومړی افراسیاب خټک صاحب ته ورزو چې د پښتو ټپې په اړه معلومات په دغه بحث کې داسې بیان کړل.
سنسکرت او اوستا باندې دی کلاسیکي ژبه، نو ټپې د نوم چې دی ټپا دا د پښتو او د سنسکرت ګډ ټکی دی. پښتو کې خصوصا افغانستان کې ورته زیاتره ټپ یعنی زخم ته وایي، ټپې زخمي دی. ټپ ټپیان شوی دی. د دې علاوه او سنسکریت کې دې مطلب دی درد غالل، د درد غاللو احساس جذبات د رګ ویدا کې دې ذکر شوی دی، او ډیر یعنی په جوهر مفهوم کې د دې هندي چې کومه میتھولوژي ده په ریک دې ذکر بیا بیا شوی دی، او د یوګا سره هم دې ارتباط شته.
افراسیاب خټک سه وای د ټپی یا لنډې په اړه د هم ول کېږي چې دا د پښتو ادب یو زوړ صنف ته پر خپل ځای پاتې شوی، نو ځکه هم سره راخون کې دي.
دا یونانی تمدن چې وو د دې قوت یو خبره ده کې دا چې دا ځکه ډیر کشش لري، جاذبه لري، زړه راخون کې دي، چې وی چې د انساني ټولنې یا انساني معاشري د وړوکتو او ماشوموالي کې زیږیدل دي، انفنسي کې زیږیدل دي، ځکه چې په دې عمر کې په دې وړوکتوب کې داسې خصوصیات وي چې غټانه صفت کولی شي، صفت یعنی سټایل شي، مګر هغه په ځان کې نشي پیدا کولی. یعنی یو معصومیت دی، پرښتوونه معصومیت او بې پایانه تجسس. نو زه چې ورته وګورم ټپا ماته د ښکاری چې د پښتني ټولنې د سماجی یا سوشل ماشومتوب یا انفنسي یا وړوکوالي کې زیږیدلې ده. دې کې هم د فرشتو غوندې معصومیت دی، دیانتداری ده، سپیشلتیا ده او باور دی. دا داسې خصوصیات دي چې ټپې ته داسې قوت ورکړی دی تر ننه پورې دا زرګونه کاله ژوندی دی.
د افراسیاب خټک سه په خبره ټپې په هر دور کې پښتو ادب ته ودا ورکړي، دا د غي د خپل کلتوري رنگ سره رنگ کړي چې د ټولنې هر سړی او ښځه پکې لکه د خپل ژوند عکس ویني.
دا د مینې خبره شته، د ساسړو د ښځو منځ کې مینه، نو دا مینه چې ده دې کې بیا چې کله پښتنو ټولنه کې نرواکي راغلې ده، چې کله غلامي او جاګیرداري راغلې ده، او زر زن زمين د تنازع جړ ګړلې شوې دي، نو دې کې بیا په دې شونو په باندې لګېدلې قیودات، نو دې قیوداتو په نقدي قیوداتو خلاف ډېر مزاحمت دي. دا خلک وایي چې پښتانه ډېر محافظه کار خلک دي، یعنی کنزرویټیو خلک دي، قدامت پرست خلک دي. خو زه چې دا ګورم، دا ټپه چې ګورم لنډۍ ورته وایي، ځکه چې لنډ شعرونه دي، نو دې چې ګورم نو دې د دې کنزرویټیو د قدامت پرست خلاف دومره بودې کې بغاوت او دومره مزاحمت موجود دی چې سړی حیران شي. خصوصا د دې خزو طرف نه چې کوم مزاحمت دی، دا ډېر زورور دی.
په دغه بحث کې د مشال ریډیو همکار هارون باچا هم وو. اوریدونکو، هارون باچا ټپې ته یو نوی رنگ او خوند هم ورکړو، او په هغه وخت کې د دوی د ټپو ویلو دغه نوی انداز خلکو ډېر خوښ کړی وو.
سچ سحر دو خوب پاسم دکلی میں سارا جسم آیا دو ماں دکلی میں سارا جسم آیا دو ماں
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی مونږ په کتاب ستاسو د پښتو ټپې په اړه معلومات درکو.
پرېګ د چې دوسترګي سلور شي او یا به په خوشیا په مینا شي مرا یا به په خوشیا په مینا شي میانا.
اوریدونکو چې د ټپې ذکر وی او د سلما شاهین ذکر پکې نوی، نو دغه بحث نیمګړی واخلی. او دا ځکه چې لیکوال او شاعر ډاکټر سلما شاهین چې سناسه 15,000 ټپې راټول کړې دي، وای د دې د معلوماتو سیړونو لمخې 50% ټپې چې دې راټول کړې دي د خزو لخلې ویل شوې دي. نو موري وای ټپا په پښتنو کې دومره مقبوله ده چې کله دې د ټپو راټولولو کمپاین پیل ک، نو د عوامي نېشنل ګوند هغه وخت مشر خان عبدالولی خان ورته ل 900 زیات ټپې ډالۍ کړې چې هغه په خپل راټولې کړې وي او خوندې کړې وي.
35,000 کلیکشن دی، د دې څخه پوره پیکینګ سره چې دا ټولې ماته یاد دي، او دا ټولې د خزو د خلی دي، او دا جوړ کړې مخزو دي، او 85% د دې ټپو خزو جوړ کړې دي. ما ته بیا سایکولوژیکل داس چلو شو چې هغه کې د خزو د میزریس چې پکې رااله، لکه اوس خزه خو لکه د مینې محبت اظهار او دونه کلو کولینې شي سوسایټي درته پته دي چې ته په شعر کې کړې دي، چې لکه د دې ټپې بدل تنه شي پیدا کولی چې اول مې نه وي اوس ویم او په زړه مې تور وینه ډن شو اوس ته مرم. دا بالکل به حقیقت کې دا سی چې چا خزي بټي وی شي او په شوی په یو د ملاوي دو زر یې نه یو بل تکتل نه، دا ټول کیس نېچرل جذبو ته هغه دغه لګول هغه کټ غنون لګول خو پښتنو کېشته، لکه په دې رساله کې په مارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپي کلیکشن کړه کړینو اې متراکین پدې کې ډېر نمایه خلکو نما یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې مې اورې دي بیا ما کیسټي راغون نکړي بیا ما فوټ پات نه کتابونه راغون کړي او زنانه کناغي ته هم ناشته م سندر ته چې خلکو م سندر وې کنا و ملي
د مشال ریډیو په دغه ټوئیټر بحث کې موږ سره زموږ همکار اسحاق خان هم وو. اسحاق خان چې کله په پیښور کې ټپې په یو نوي انداز کې وویل نو دغه خلکو ډېر خوښي کړې
چپ گوگل سلا کر دو گریوان در پسی گر دل گمان دلی ونور بند کری چتلی مخترا سن تو رسال نوری فگولی دیوشت
اوریدونکو ډیرو سندرغاړو لکه رحیم شاه، کرن خان او ګلپاڼي پښتو ټپې په یو نوی انداز کې ویلی او دغه خلکو ډیر خوښ کړی دي او په دغه کې هر یو انداز خلکو ډیر خوښ کړی دي. د مشال ریډیو د مې پر درې ما په ټوئیټر بحث کې وی برخه لرونکې مریم اول چې ولې په ټپو او شاعرۍ یا پښتو ادب کې د خزو زلفې یا یوازې د هغې پر خایست زیات خبرې شوې دي او د هغې پر قابلیت وړتیا یا د هغې په فعال کردار باندې ډېر کم لیکل شوی دی.
په کوم رقم چې زمونږ ټولنه او سوسایټي ده، زه مثلا د مثال په توګه زه د پښتني د پوئټري ټپې او لنډۍ زما خوښېږي، خو زه غواړم هغه په تیر کې شوی دی هغه د یو تاریخي قدامت په شکل زه پرزرو کړم او په میوزیم کې کې ښودل شي. مثلا زه نه غواړم چې د پښتني ښځې په صفت چې زه همیشه په شاعري او ټپو زه د ګودر سره یاد شمه، زه غواړم چې کومه پښتانه سوسایټي کې موږ پرمختګ او ډیولپمنټ غواړو او د ټولنې مخ بدلول غواړو، زه غواړم چې پښتانه ښځه لکه وس نور د ګودر سره یاد نشي، زه غواړم چې د پښتانه ښځه نور د پلمبینګ سره مثلا د سیستم او رسنۍ سره نور یاد شي. نو دا کار هر څوک کولای نشي، دا کار هغه کسان کولای شي چې هغه د ټولز سره دی دا ورته هغه سره ده.
د مریم د دغه پښتنې په جواب کې افراسیاب خټک صاحب وویل
مریم خو خبرو کا ګوډه ودی د خبرې دا د درست خبره یو کړه، اصل خبره دا ده چې کوکا لا خارج ژوند ته نه وځي، یو خارج ژوند راغلې دی اوس په خبر وادي چې دا د خارج شوی د دې شک نشته. یا دې په دې لاس باندې چې وجود خلک په شادي حالو کې کوي شوده او مخې خلکو ګورو چې یو هلته ورکول اوس خلسي ټلویزیون او هر بور کې دي دا ده چې کوکا کې لا خارج جمالیات او خارج استاتیکس او خارج ادبیات لا پورا نه دی راغلی، دا هر اغلی دی غنی خان شهري کړي در لندن او پیریس او بمبئی خارونه کتلو بدل تک مثلا بي خبر خان کې چا جون کړي او خارج جون کړي دا پوټي ډېر خبر وکړه چې ګوتر خبر خو شو او اوس خو خبر نه شي دی او اوس سیستمونه دی دی خپل مسلې دی بجلی خپل مسلې دی پدې ولې ټپې نظم یا نثر یا افسانه یا ناول نشته دا چې کوي
په خوا هم ټپې ډېرو سندرغاړو استادانو ویلي دی او د زینو لکه د فضل ربی استاد کشور سلطان او لدغه ورستو د زینو نورو هنرمندانو په غږ کې ولسی ټپې نن هم د خلکو ډېرې خوښي دي.
Thank you.
اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندي هلي پروگرام چې موږ په کتاب سره د پښتو ټپی یا لنډۍ او د ټپی د خزو سره په تړاو معلومات درکول اوس ظفر خان داسد لتا سونه اجازه کوړم د خوده پامان.
مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ هر ونې تاسو ته د تعلیم بیلابیل هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات ترکو. امریکا د بیلابیل پروګرامونو لاندې هر کال پاکستانی ځوانانو ته د اعلی تعلیم موقع ورکوي چې پکې په لږونو پروګرامونو په وړیا توګه د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپونه یا وظیفه هم ورکوي. خو په سلګونو نور پاکستانی ځوانان بیا هر کال په خپل لګښت د اعلی زده کړو لپاره امریکا ته ورځي. په امریکا کې په اعلی تعلیم ډیر لګښت کیږي، خو د هغې لپاره ګڼ شمیر پاکستانی ځوانان هم په امریکا کې د تعلیم لپاره پور یا قرض واخلي او د تعلیم تر سره کولو او نوکرۍ شروع کولو وروسته یې په قسطونو کې واپس کړي. په روښانه مستقبل کې دا ونه د داسې پاکستانی ځوانانو خبرې اوري چې په دغه هیواد کې په پور اخیستي خپل لګښت باندې زده کړې کوي. د خیبر پښتونخوا یو ځوان راته د ځان او خپل زده کړو په حق له ویل،
زمانم عبدالسلام دی او د چاسدې سره تعلق ساتم او دلته په امریکا کې زه په میساچوسټس سټیټ کې باستون ښار کې هالت انټرنیشنل بزنس سکول کې ماستر کوم په بزنس انالیټکس کې. بیسیکلی اوس چې څنګه وخت په وړاندې ځي هر یو شیز د کمپیوټر طرف ته راځي او هر یو شیز سافټویر ته راځي، نو زموږ سره چې څونه اکاونټنټس وو او سټیټسټکس زموږ سره وو، نو هغه اوس د کمپیوټر په ژبه کې خلک باغې باندې کار کوي. نو دا مکسچر دی د کمپیوټر او د سټیټسټکس، په دې باندې موږ دا چې څنګه دا فارکاسټنګ کېږي د روان وخت پروډکشن پې موږ کوو، لکه دا موسمیات چې څنګه دي یا د بزنسز خاص کر چې مخکې موږ یو ډیسیژن اخلو د بزنس لپاره، آیا دا ډیسیژن به زمونږ څنګه دا به څونه پورې فائدہ مند دي. نو دا د یو کمبینیشن دی د سټیټسټکس او د کمپیوټر ساينس.
عبدالسلام وای د یوې کلیوالې سیمې سره تعلق لري چې پکې د تعلیم ډېرې ښې موقع نه وي، خو کله یې هم دا کمې د لارې خنډ نه دی ګڼلې.
ما چې کوم دی خپل ابتدایي تعلیم د خپل کلی کې د سکول نه وکړو، بیا یو لسم دو لسم هم زمونږ په کلی کې کالج او دا غې نه مې وکړو. دا غې نه پس د وړاندې سبق لپاره بیا ما چې کوم دی نو ټیسټ ورکو په اسلام آباد کې اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې، هغه ټیسټ ما پاس کو، بیا هغه کې ما داخله واغسته سلور کار لپاره په کمپیوټر ساينس کې دیتا بی اس کمپیوټر ساينس ویلې شي نو هغه سلور کالو ډیگری بیسیکلی.
عبدالسلام اول چې د ماشوموالی نه د کمپیوټر سره شوق خو بیا یې مشر رور په دې برخه کې د اسلام آباد نړیوال اسلامي په هنتون څخه اعلی تعلیم ترلاسه کا او دې هم دې ته وهسو. په پاکستان کې عموما ځوانان د تعلیم مکمل کولو نه پاس د سرکاري یا حکومتي نوکرۍ ترلاسه کولو هڅه کوي. عبدالسلام په شخصي یا پرایویټ کمپنۍ کې کار کولو ته ترجیح ورکړه. دا ولې؟
زما چې کوم فیلډ سپیشلی کمپیوټر ساينس نو په دې کې د ګورنمنت کې ماته دونه سکوپ نه ښکارې دو او ګورنمنت دونه ډیر کار نه دی کړی زمنګا په وطنونو کې. په دې کې په پرایویټ ادارو کې چې کوم کار کیږي اغه ټول د امریکای د پاره د یورپ د پاره د بهر ملکونو د پاره کې یال دغه خلک په سافټویر باندې ډیر ریلای کوي ډیر انحصار د خلکو په سافټویر باندې. په پرایویټ ادارو کې چې کم دی په پاکستان کې اغه ډیر کمپټیټیو سالریز ورکي بنسبت د ګورنمنت. تنخواګانې زیاتېږي هر شپږ میاشتې پاس یو کال پاس د کې تنخواګانې زیاتېږي. بیا دا غشان د کې چې ډیر قابلیت څوک ډیر کار کوي هغه ته بونسز ملاويږي او که فرض کا څوک نوې نوې ټیکنالوژیز په دې کې زده کوي د وخت سره نو هغه ته بیا نورم ډیر لارې کولاويږي او د کې ډیر زیات مارکیټ دی پرایویټ کې.
عبدالسلام وای چې د کمپیوټر یا انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې د اعلی تعلیم یا کار روزګار لپاره بهر هیوادونو ته د تګ نه وړاندې پکار دا چې ځوانان په خپل وطن کې د کار تجربه ولري او دا کار دوی د سرکاري او شخصي ادارو نه علاوه د خپل کور په آزاد توګه د کار یا فریلانسینګ په ذریعہ هم کولای شي.
فریلانسینګ کې دای چې دا یو ثرد پارټي سافټویر دی چې هغه کې بعد وی خپل اکاؤنٹ جوړ کی هغه کې بعد وی خپل ځان ویریفای کی الته به خپل سکلز ولي کی چې زه سس کولای شم د چاره لپاره خپل سکلز به ولي کی الته کې ټول چې دوی لا په کومه ټیکنالوژي باندې کار ورزي. بیا د غشان کې به بهر ملکونو کې چونکی په امریکا کې په یورپ کې دا شیزونه دا سروسز ډیر زیات ګران دي او دا کوشش کوي چې د دې اوټ سورسینګ وکړي چې کوم د زمنګ ایشیای ملکونه دي په دې کې دا ټول بنگلاديش انډیا پاکستان راځي نو په دې کې چې کوم دی د خلک ناشتي تا او خپل سروسز یې او تا ویله یو ښه قیمت ورکه چې زه په دونه قیمت دا کار کولای شم نو اغه سره د خلکو خپل کلاینټس جوړيږي لکه تا یو کس خپل کار در کې دا کار زما لپاره وکا نو هغه په کور ناشتي او پیسې ګټي هغه بستر یو لپ ټاپ پکار د انټرنیټ پکار.
د نوموړي په وینا امریکای ته د اعلی تعلیم لپاره د تګ مقورته په پاکستان کې د کار کولو د تجربې په برکت ملاو شو. په دې لړ کې ځوانانو ته څه پکار دي؟
وزدي یو سیمپل طریقه ده چې سونه ډیر مهنت وی کولای شي ځکه چې دا فیلډ ډیر ځات پریکټیکل لیدا کوډینګ او دا سونه ډیر دیره جینیس کاسنره په کار خو دونه تیز کاسنره په کار خو کفرز کا سو ډیر مهنت کوي او ډیر کار کوي نو د شکل لچال پشان ده کې دا ډیر زده کړه کولای شي او په اول کې د دوی د تنخواه سوچ نه کوي ځکه چې اول کې زماره لري لګه تنخواه تنخواه ته سوچ نه کوي خو چې سونه د ټیم سره سره ټیم تیریږي دا غیر سره بدوی تنخواه په خپل باندې سی واقعي کې مارکیټ په دوی ویلیو په خپل باندې اوچتای اول کې د تنخواه بالکل هم سوچ نه کوي زمنګ اکثر خلک راشي چې یره زه خودونه په 15000 په 10000 په 15000 کار نه کوم نو بس پدې کې هغه پاتې شي بیا غیر ګروت ونه شي. اول کې چې ما کوم دوه انټرنشپ کړو نو هغه کې ما ته هیڅ قسمه سالري نه ملاوي دا بیا د غشان ته کې چې کله زنګ زما قیمت ردو او زدا کلم کې دا په کپنۍ کې سینیئر کې دما نو بیا زما تنخواه د 100000 نه واوختله.
عبدالسلام وای په امریکا کې د اعلی زده کړو لپاره د تاک په لړ کې زیاتره ځوانان په دې وجه ناکام کیږي چې هغه یې کاغذي کاروایی یا د اسنادو په برابرولو کې پاتې راشي.
اولنۍ خبره غوډاره چې ډېر زیاتې لاري دي او ډېر شزونه دي خو اکثر د خلکو نه د ډېر ډاکومېنټېشن دي د سوستواري د وجه نه یا د ډاکومېنټېشن دونه ګران چې هغه د خصوص سره اپلای هم ونه کی. ما په خپل باندې ډېر ملکونو ته اپلای کړی و یورپ کې یونیورسيټیانه وی هغه ته مې اپلای کړی و امریکای کې یونیورسيټیانه وی مختلف قسمه هغه ته مې اپلای کړی و نو لازمي نه چې هر یو ځای ته د افر راشي او هر یو ځای کې تازه سره واخلي. اول خدای چې ته کوم یونیورسيټي چې په کوم فیلډ کې تزه چې دا موږ ته پاتې چې کوم یونیورسيټي کوم کورس افر کوي او دا زموږ د انټرست دی کنه دی نو ما چې ته اپلای وکړل په دې کې بیا دوی زما ایکسپیرینس وکړو دوی زما ډیگری وکړه بیا دغه شان د کی په پاکستان کې خاص کر مونږ ته د انګلیش ډیره مسالې د لوستلو او د لیکلو نو د دې لپاره ډیر ټیسټونه ټافل وته وي او آیلتس دی هلته کې نو دا ټیسټونه دام د خلکو نه اکثر پاتې ډیر څوک ډیر ټایم ورکي بس هغه شان د کی مینج نه کړلی شي.
عبدالسلام اویل چې د کورونا وبا نه پاس زیاتره امریکایي پوهنتونونو د داخلو شرایط نرم کړي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خو د یو لاندې د مینه
د مشال ریډیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ اوري چې په امریکا کې د سکالرشپونو یا وظیفې نه علاوه د اعلی تعلیم لپاره څومره موقع دی او دغه موقع د ترلاسه کولو لپاره ځوانانو ته څه ډول تیاری پکار ده. په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.
په دې لړ کې مو د امریکا د کالیفورنیا ریاست په سان فرانسیسکو ښار کې د خیبر پښتونخوا له یوې بلې زده کوونکې سره هم خبرې وکړې. هغه وایي
زمان نوم نایلا جان دی او زه د 400 ما او دلته راغلی ما امریکا ته سان فرانسیسکو ته. دلته ماسترز کوم په بزنس سټټیسټکس کې او زما د یونیورسټي نوم دی هالت انټرنیشنل بزنس سکول. ابتدایي تعلیم ما د خپل کلی کې چې زمون کوم سکول دی هغه نه وکړ او الته ما د دولسم پورې سبق ویلی او هغه نه پس بیا د په اسلام آباد کې انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي نه ما سافټویر انجینرینګ کړو او بیا هغه نه پس دوه کال نور سبق دی کوم
نایلا جان اویل د کمپیوټر په انجینرۍ کې یې د ماسترۍ پر مهال هم تحقیق ته ډیره توجه ورکړې وه او امریکا ته لتللو وړاندې یې د خیبر پښتونخوا په ځینو پوهنتونونو کې د استاد په حیث دنده ترسره کړه.
ما چې کله ماسترز کو په سافټویر انجینرینګ کې کې ما یو کال ریسرچ کړو دا خپل سپروایزر سره په عمر سبق کې کوم چې ما هغه ټیم کې کوم ریسرچ کو هغه نه پس بیا ما دوه سمستر ټیچینګ کړل په عبدالولی خان یونیورسيټي مردان کې او یو بیا هغه نه پس بیا بل سمستر د پاره ما ومن یونیورسيټي مردان می جوین کړو.
د پښتنو په ټولنه کې زیاتره جنکې د ماسترز نپاس نوکری ته ترجیح ورکوي. په دې پوښتنه چې امریکا ته څنګه لاړه نوموړي وویل
امریکې ته زه د سیرالما چې زما چې کوم مخکینه سبق او کوم زما بیکګراوند وو سافټویر انجینرینګ او دلته بیا ما دا سوچ وکړ چې دا سمروم کمپنیان دي دا ټولې کمپنیان کوم را روان دا ورچې اگر ټول دې زمنګ د ډیټا باره کې ار یو کمپنی چې دا اغه ځان سره د خلکو ډیټا جمع کوي او اغه به اغه نمخ کې دا پته لګي چې کوم انسان چې دی اغه څنګه دی. نو دا پر ما دا ویل چې به یو بل ماسترز وکما په بزنس سټټیسټکس کې اغه خلکو ته پاره چې کله موږ غواړو چې په موږ خپل علاقې کې یو نوې کاروبار شروع کړو نو هغه به موږ څنګه اغه له موږ څنګه ترقی ورکو اغه له موږ ترقی ورکو دا خلکو چې دا خلکو چې کوم ته انفارمیشن راشي چې دا خلکو څنګه بیهیویر دی هغه خلک سړیر خوخی سنخ وخی او هغه به څنګه کیږي دا خلکو ډیټا موږ راجمع کو او هغه به موږ د سې کاروبار شروع کو چې ساغوی ته پکار دی او ساغوی خوخی چې هغه کیږي ته هغه سره ته ملاو شي.
نایلا جان وای د امریکا د پرمختګ یو لوی راز دا هم دی چې دلته د هلک او جنۍ یا خزي او سړی تربان ستوپیری چلند نشته او بلدا چې د نړۍ د بیلابیلو برخو ورغلي خلک د خپل وړاندنی تعلیم نه بالکل جدا تعلیمي سانګو کې هم د زده کړو موقع لري. د نوموړې په وینا پښتنو ته هم پکار ده چې د خپل بچو د تعلیم په لړ کې د هلک او جنۍ فرق ونه کړي.
زما په خیال چې جنۍ کې یو لکان شي دي د دوی ټول یو شانته کې دماغي او دوی کاری او فیل تور شي نو هغه دوی په هغه کې ترقی کولای شي او زه چې کله دل تر عالم نو د عام ډیر زیات فیل کو چې دل تر چې کوم خلک راغلي دي ار خلک چې دي د بدل ژوند نو راغلي دي در چې چا چې څنګه دماغ دي ټول خلک په یو شانته کې په یو دغه کې په یو فلو کې روان دي او وی هغه فیل چې دی هغه کې ځان ایڈجسٹ کړه دې مدل تدیر خلک ولې دی چې دا وی بیک گراوند چې اله بیک گراوند دی قانوني سبق ویلې او دل تراغلی دی دلته انجینرینګ والے سبق وی هغه خلک کوم دي څنګه چې زما بیک گراوند او هغه مخکې مې انجینرینګ او دا وسم ټیکنالوژي سره ریلیټډ دی ماته دومره مسئله نه و خو دلته چې کوم نور خلک دی چې فاین آرټس دی بیا مخکې انجینرینګ وی خو دلته خلک دا نه وی چې نا ما مخکې دا سبق ویلې وز دا نه شم کولې نو دا مایند سیټ چې دی دا زمنګ د خلکو بدلی دل پکار دی چې یو جنې یو الک چې د دوه یو شان دماغ دی او یو شان ته کې سبق ویلې شي او بل خلک د چاچی سوم ایجی او هغه مخ کې بیکګراوند سوم سبق ویلې یا وی مخ کې ارسه کولې شي.
د خیبر پختونخوا نایله جان چې دا مهال د امریکای په کالیفورنیا ریاست کې اعلی تعلیم کوي وای په هنتون ورته د زده کړو لګښت هم برابر کړي چې د تعلیم تر مکمل کېدو او نوکری تر لاسه کولو نشپاک بیاشته پاس پي واپس کوي او هم په دې ځای د نن ورځ روښانه مستقبل پروګرام سره ورسېد. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې